یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مسؤلان او غړي وایي چې که افغانان او ټول سیاسي ګوندونه له حکومت سره یو ځای په یو نظر شي نو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د پاکستان او هند ترمنځ د وروستي کړکیچ پر موضوع هم په همدې خپرونه کې اورېدلای شئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمی خلیزاد پر افغان حکومت شخ کړی چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. او مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړه خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوي دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوې اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه او هلته یې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني اعلان کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې ویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا سته چې با اعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي پکښې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای سي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که په هر یووالی اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې ویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصر ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تېره شپه د قیصر ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي عصمت الله عصمت یار په نوم د یوه قومندان په ګډون د دې ډلې 13 وسلوال وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې ګڼ شمیر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قیصر ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي پر ارکلیک سیمه د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لاره وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ سول او په نتیجه کې 9 سرتیري وژل سوي او 8 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخواني طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو. د فراه سیمه ییز چارواکو تایید کړه چې د دې ولایت په پشتیرود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رابیدلې ده. د فراه والي محمد شعیب ثابت تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رابیدلې ده. دا هغه سیمه ده چې د ده په وینا وسلوال طالبان پکښې فعال دي.
خپله طالبان وجود لري او هغه ته د دې ځکه چې موږ ته نږدې یو مخنیوي چې موږ په اورې سي درو ته مخ پورې.
تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې و چې دا الوتکه دوی نسکوره کړې او ټوټې ورسره دي. د پشتیرود ولسوال غوث الدین ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې الوتکې ټوټې نامعلوم ځای ته انتقال کړې دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د عربي متحده اماراتو په دوبی ښار کې د نړیوال کرنیز نندارتون په دوهمه ورځ د افغان سوداګرو د 12 میلیونه ډالرو په ارزښت د خوراکي توکو قراردادونه لاسلیک کړل. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت پر فیسبوک پاڼه راغلی چې دغه قراردادونه د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ په ځانګړي ډول د زعفرانو او وچې میوې په برخه کې سوي دي. د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی د دې نندارتون په لومړۍ ورځ ویلي وو چې تمه ده د دې نندارتون په ترڅ کې د افغان او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د 50 میلیونه ډالرو په ارزښت قراردادونه لاسلیک سي. د مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښوونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تېره شپه ناوخته په یوه بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان سوي دي. بیان زیاتوي چې مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودېدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا دا مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یوه بل جومات مخې ته د بم ایښودو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې وو. او ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیر اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وسو 28 کسان وژل سوي وو. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ او له هغه ځایه عملي سوی دی. د ایران سپاه پاسداران انقلاب د دوشنبې په ورځ ویل درې مشکوک کسان چې دوی تورستان بلیلې په سروان او خاش شهرونو کې توقیف سوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د ملي شورا اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریس کولای شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي.
کسان بیا هم مخالفت کوي چې دا په دې معنا ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنګ له منځه ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي.
د سولې په اړه په داخل کې د افغانانو ترمنځ د اجماع مخته څه ستونزې دي؟ په دې اړه د چارو له کارپوهانو سره غږیږو.
زما په هم باندې صرف حکومت سره موږ غواړو او دوی سیاسي آزادون غواړي چې یوه مهنګي پیدا شي او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي.
د کابل چاپ ورځپاڼې لولو او د نولس اقتصادي خبرونه هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. د پاکستان او د هند ترمنځ د وروستۍ کړکیچ پر موضوع هم په دې خپرونه کې غږیږو. د خپرونې دوهمه برخه بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان ملي شورا د اداري پلاوی غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو واحد نظر کولای شي چې افغانستان کې سوله ټینګه کړي. د مشرانو جرګې دوهم مرسیال محمد آصف صدیقي وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو ویشلي نظرونه دغه بهیر سخت زیانمنولی شي. دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه باید یو ګډ دریځ غوره کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده. په دې اړه رحمت الله افغان جزئیات برابر کړي او ناشبه د کابل په سټوډیو کې ده.
وروسته له هغې چې زلمی خلیلزاد له افغانانو وغوښتل چې د سولې په اړه خپل اختلافونه یوې خواته کړي، د ملي شورا اداري پلاوی وایي چې د سولې په اړه د سیاستوالو روان اختلافات به دغه بهیر له ستونزو سره مخ کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي تاییدوي چې د ځینو ګوندونو او افغان سیاستوالو ترمنځ د سولې د موضوع په اړه اختلافات شته، خو نوموړي په دې اړه د کومې ډلې او یا چا نوم وانه خیست. ښاغلی صدیقي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سیاسي څېرې او ډلې چې په یو نه یو ډول د سولې له روانې لړۍ سره مخالفت کوي، د نوموړي په وینا دوی نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه سي.
کسان بیا هم مخالفت کوي، دا په دې معنا ده چې دوی په واقعیت سره نه غواړي په افغانستان کې جنګ له منځه ولاړ شي، نه غواړي چې افغانستان یو باثبات ملک واوسي. نو غوښتنه به دغه سیاستونه په مجموع کې غوښتنه دا ده چې موږ په ډېر بد حالت کې قرار لرو. ټول نه غوښتنه ده چې باید تاسو خپل شخصي منافع نتیخي ملي منافع ته توجه کوي او د سولې نه بعد قوي ملاتړ او استقبال وسی.
دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه له افغانانو غوښتي چې د سولې د موضوع په اړه اختلافات یې خوا ته کړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو څه موده وړاندې د مسکو په غونډه کې د لسګونو افغان سیاسي څیرو له ګډون او د دغې غونډې له جوړېدا سره افغان حکومت مخالفت کړی و. حتی حکومت په دې اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی و او ویلي و د طالبانو یو شمېر چې د مسکو په غونډه کې ګډون کړی و نمونه یې د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او ځینو سیاسي څیرو ویلي و چې د حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي ټول شموله نه دی او دغه پلا او دغه پلاوي په ترکیب او جوړښت دی باید له سره پام وسي. د هغه څه دی چې د افغان ولسمشر بیان هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ کابل کې ویلي و چې د اړتیا په صورت کې به په دغه ترکیب کې زیاتوالی راسي. د په ورته وخت کې د ولسي جرګې نائب منشي عرفان الله عرفان هم وایي چې د سولې لپاره یووالی او ملي اجماع ته اړتیا ده.
چون یقینا ما ضرورت به همسویی داریم که سیاستون ما، حکومت ما و بزرگان ما، متنفذین، دانشمندان همگی به خاطر آوردن سول یک صدا شوند. هم ضرور است که باید یک نظر واحد ایجاد شود. به خاطر آوردن سول در افغانستان لازم است که با یک صدای واحد، نظر واحد ما جلوی جنگ خونریزی دیگر بگیریم و وقتش رسیده که مردم با هم یکجا شوند.
دا په داس حال کې ده چې په دې وروستیو کې لبل هر وخت زیاد د افغانستان د سولې په اړه هلې ځلې زیاتې سوي او ټاکل سوي چې د زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي. بلې مراد صاحب
ډېره زیاته مننه. دوستانو، له رحمت الله افغان نه مو واورېدل چې د ملي شورا اداري پلاوي غړي وایي چې د سولې په اړه د حکومت سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو ګډ دریځ او نظر کولی شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په کور دننه د سولې په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. له دې ډلې شهزاده مسعود سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته په کتو فکر کېږي چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې واحد نظر موجود نه دی. نوموړي ویل
نه، خیر، په مجموع کې د افغانستان ټول خلک سوله غواړي، سولې ته ټول خلک ژمن دي، خصوصا دغه سیاسي احزاب او مستقل شخصیتونه، حتی مدني فعالان چې د مسکو په غونډه کې د طالبانو سره ناست وو یا واحده دیدګاه درلودله، د نظر کوم اختلاف نه و. زما په اند باندې صرف د حکومت سره مغواړو او د سیاسي ازاب مغواړي چې و مهنګي پیدا شي او دا کار باید د افغانستان حکومت وکړي چې ټول تر یو ملي چتر لاندې یو ملي کمیسیون جوړ کړي د بین الافغاني مذاکرات لپاره.
وزیر صاحب، هغه څه چې خلیلزاد په کور دننه د اختلافاتو په توګه یادونه کوي شاید یو څه لیدلی وي، که واقعا اختلافات موجود وي ستاسو په نظر باندې دا به یوازې د نظر اختلاف وي که نه کوم جدي اختلافات موجود دي؟
زه فکر نه کوم چې دومره جدي اختلافات وي، شاید نظریات اختلافات به په ځینو کې وي، اما ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت باندې چې دا ابتکار باید په خپله حکومت وکړي، چې حکومت دا ځلې د حکومت بین افغاني ناسته چې کېږي په دوحا کې د هغې دپاره باید د مشرانو سره په تفاهم په یو ملي کمیسیون باندې باید فکر وشي چې هغه ملي کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوریت په نمایندګي باندې د طالبانو د تحریک سره باید مذاکرات.
مسعود صاحب، تاسو مور ته اشاره وکړه چې شاید ډېرې جدي ستونزې نه وي موجود او جدي اختلافات نه وي موجود، خو که بیا هم وي د سیاسيونو، حکومت او ملت ترمنځ د سولې په تړاو باندې یو لاس کېدل ستاسو په نظر باندې څومره مهم دي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان بقا او نجات د افغانانو په یووالي کې ده. بدون د یووالي نه موږ هیڅ خپل ملي یا اسلامي مقصد نه شو رسېدلی. په اوسنۍ شرایطو کې تر بل هر وخت نه پکار ده چې ټول سیاسي اعضاب په شمول د حکومت ټول سره اتفاق اتحاد وکړي او تر یو ملي چتر لاندې باید د دولت مخالف لوری چې هغه د طالبانو تحریک ده د هغوی سره باید مذاکرات وکړي.
نو همدغه یووالی به یا د نظر یووالی به ستاسو په نظر څنګه رامنځته کېدای شي؟
ډېر ارتباط لري په موجوده حکومت مشرتابه پورې چې هغوی باید دغه ابتکار وکړي او دغه سیاسي مشران، سیاسي اعضابو سره په مشترکه ډول سره یو ملي کمیسیون جوړ کړي او د مذاکراتو بین الافغانی مذاکرات په ناسته کې باید برخه واخلي.
د سولې د خبرو په اړه د بین الافغانی اجماع او دا چې حکومت او سیاسي ګوندونه او سیاسي څېرې باید ګډ دریځ ولري، په دې اړه مو د چارو د کارپوه شهزاده مسعود څرګندونه واورېده. ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 او په اف ام سل اشاریه 15 په ټول افغانستان او لوی ښارونو کې په ډېر واضح ډول اورېدلای شئ. فیروزه عزیزی د نن ورځې اقتصادي خبرونه لري.
د افغانستان د متشبسینو علی بورډ وایي د کابل مزار او ننګرهار په لویه لار کې سوداګر له ستونزو سره مخ دي. دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې د کابل د ګمرکونو د ریاست له لوري د بار وړونکو موټر چلوونکو نه د اسنادو داسې غوښتنه کیږي چې هغه یوازې له سوداګرو سره وي او ټولو موټر چلوونکو ته یې نشي ویشلی. د نوموړي په خبره دغه چاره افغان سوداګرو ته بیوکراسي ده. دای وی له دوه ورځو راهیسې ګڼ موټر ګرځول شوی چې د سوداګرۍ چارې له خنډ سره مخ کړي دي. دغه بورډ له حکومت په تیره بیا د مالی وزارت نه د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. د لغمان ولایتي اداره وایي سقل په دغه ولایت کې د پام وړ کرنیز محصولات ترلاسه شوي دي. د دغه ولایت د ولی ویان حسیب الله دولتسي نن ازادي راډیو ته وویل چې په لغمان ولایت کې د کرنې په برخه کې د تیرو کلونو په پرتله زیات پرمختګونه شوي او راتلونکو 13 میاشتو کې به لغمان د زون په کچه تر ټولو ستر کرنیز مرکز ولري. د ښاغلي دولتسي په خبره له دغه ولایت نه روان کال کې په لسګونه ټنه میوې، سبزیجات او ځینې نور محصولات ترلاسه شوي چې د دغه ولایت سربیره نور ولایت تونو او مرکزونو ته هم انتقال شوې دي. د لغمان ولایت معلومات المخي په دغه ولایت کې فسلګونه خلک په کرنیزو چارو بوختي چې خپل ورځنی اقتصاد هم له همدې درکه پر مخ وړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په تیجول دي. یو 500 کیلو بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 500 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درنی منای بوري وریزه 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 9,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د سوبرهنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 4.50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4.80 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 شپېته پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ، زر هندي کلداري 1,050 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 533 افغانۍ.
تاسیزم غګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپانه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، د هند د پوځ یو جګپوړی قومندان وایي چې په هندي کشمیر کې په وروستۍ ځان وژونکي برید کې چې د هندي ملیشیا له 30 زیات غړي ووژل شول د پاکستان د استخباراتو د ادارې یا ISI لاس لري. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې ده چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. زما همکار نور یاس نوري دا موضوع څارلې ده او همداسې سره په سټوډیو کې دی. نوري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د هند د پوست دغه جکپوړي قومندان په وروستي برید کې د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI د لاس لرلو د اداو په اړه څه ویلي دي؟
بله مراد صاحب، د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې چیرې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پر هندي ملیشو په ځان وژونکي موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 30 پولیس ووژل شول، د هند پوځ جکپوړي قومندان ډګر جنرال کی جی ایس ډیلون نن د پاکستان د کورنیو استخباراتو اداره ISI تورنه کړه چې تېره اونۍ د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان په هغه برید کې چې مسؤلیت یې په پاکستان کې ډیری جیش محمد سخدریزي ډلې منلی لاس درلود. دغه برید چې د پلوامه په سیمه کې شوی او لږ تر لږه څلوېښت پولیس پکې وژل شوي وو، د دواړو اټومي وسلې لرونکو ګاونډیانو ترمنځ یې کړکېچ لا زیات کړی دی. هند له دې برید سمدستي وروسته د ملامتۍ ګوته پاکستان ته ونیوله، خو پاکستان هم هغه وغنده او پکې هر ډول لاس لرل رد کړي وو. په هندي کشمیر کې د پوځ لوی قمندان جنرال ډیلون خبرلانو ته نن وویل چې د دغه برید د مشرانو پلمو چې تعقیب کړی، معلومه شوې چې هغه له پولې آخوا د پاکستان له خاورې تنظیم شوی دی. ډیلون زیاته کړه چې د دغه برید چارې د ISI پاکستان او جیش محمد ډلې قمندانانو تنظیم او کنټرول کړی، خو هغه د خپلې دغه ادعا د ثابتولو لپاره مناسب اسناد او شواهد وړاندې نه کړل. ډیلون دومره وویل چې د دغه برید او په هغې کې د پاکستان د مشکوک رول لرلو په اړه د روانې څېړنې په اړه نه غواړي په جزئیاتو وغږېږي، خو دا څرګنده ده چې ISI له جیش محمد ډلې سره نږدې اړیکې لري. پاکستان بیا له هند غوښتنه کړې چې د دې لپاره چې خپله دغه ادعا دکړي د دغه حملې په اړه دی یو خلاص او باوري څرګندونه ترسره کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ژمنه کړې چې د دغه حملې په وړاندې به قوي عکس العمل ښیي. چارواکو ویل د دوشنبه په ورځ هندي ځواکونو په کشمیر کې د دغه ځان وژونکي حملې د یو مشکوک تنظیمونکي په ګډون درې سخت دریزي ووژل.
بله، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له هند سره د زیات شوي کړکېچ د کمولو لپاره له ملګرو ملتونو د مرستې غوښتنه کړې ده. نوموړي څه ویلي دي؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې له هند سره د هیواد د زیات شوي کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي. قریشي ګوتریش ته په یوه استولي لیک کې دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې د عاجل اړتیا له مخې دی غواړي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته چې د ده په وینا د هند لخوا د پاکستان پر ضد د قوې د کارولو د ګواښ له امله رامنځته شوی پاملرنه وکړي. قریشي ویلي دې ته اړتیا ده چې د دغه کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وشي او ملګري ملتونه باید دغه کړکېچ د کمولو لپاره مداخله وکړي. قریشي دغه راز هند تورن کړ چې د خپلو کورنیو سیاستونو لپاره د پاکستان پر ضد له دښمنیو ډکو الفاظو ته مخه کړي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري مو واورېدل چې اوس چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ مخ په زیاتېدو دی، د هند پوځیان وایي چې په دې برید کې چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې شوی او څلور څلوېښت هندي ملیشې پکې وشل شوې، د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI لاس لري. او بلخوا بیا پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې همکاري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه لیکلي دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو پاکستان ته د سعودي د ولیعهد او د افغان سعودي په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې پاکستان ته د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سفر ته کتنه کړې، خو لیکلي دي چې پاکستان د سیمې بدنام هیواد دی، باید منځوي شي. په سر مقاله کې راغلی دی چې د سعودي ولیعهد داسې مهال پاکستان ته سفر کړی چې یاد هیواد د سیمې او نړۍ په کچه د تروریزم او طالبانو په پاللو تورن دی. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې چې د سعودي ولیعهد په دې هیواد کې د شل میلیارد ډالرو د پانګې اچونې تړونونه لاسلیک کړي، خو د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له سعودي غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته د یادې مرستې مشروطې کړي او دا هیواد د تروریزم له پاللو لاس په سر کېدو ته مجبور کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې نه یوازې دا چې د خلیلزاد دا وړاندیز نه دی منل شوی، بلکې په ایران او هندوستان کې پاکستان انتحاري حمله وکړي چې ګڼو هندي او ایراني سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس نو نړۍ او د سیمې هیوادونو ته ثابته شوی چې پاکستان په نړیواله کچه د تروریزم ملاتړ دی او باید ټول هیوادونه یې پر ضد شي او انزوا ته یې بوزي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې که د دغه هیواد پر ضد د سیمې زیان لیدونکي هیوادونه یو لاس شي، نو لرې نه ده چې پاکستان منځوي شي چې بیا به د سعودي مرستې هم یاد هیواد له اقتصادي بحرانه ونه شي ویستلی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر په نقل لیکلي هیواد د افغانستان د امن پر موافقې کار کوي. وړاندې په مطلب کې راغلي سعودي عربستان، افغانستان، امریکا او متحده عربي اماراتو په همغږۍ د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په ممکنه موافقې کار کوي چې په افغانستان کې ثبات ټینګ شي. ورځپاڼې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر له قوله لیکلي که افغانستان امن شي نه یوازې د پاکستان لپاره ګټور دی، بلکې د سعودي عربستان په ګډون د ټولې سیمې لپاره اغیزناک دی او د همدې لپاره هلې ځلې کوي.
په سر مقاله کې وړاندې راغلي دا خبرې داسې محل کیږي چې امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي او ځینې پرمختګونه هم پکې شوي دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې هم پاکستان ته د سعودي د ولیعهد سفر ته په اشاره سره لیکلي دي چې د سعودي مرستې پاکستان له کمزور اقتصادي حالت نشي راویستلی، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره سعودي چې غواړي پاکستان د تیلو د پلور په عمده بازار بدل شي او نورې پانګونې کلنۍ ټیکټانه غواړي چې پاکستان په اوسني ملامت اقتصادي حالت کې نشي پوره کولی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې سعودي په پاکستان کې داسې مهال پانګونه کوي چې یاد هیواد په نړیواله او سیمه ییزه کچه د تروریزم د پاللو له امله تر فشار لاندې دی. د سرمقالې لیکوال لیکي تازه په تازه د ایران او سیستان بلوچستان او د هند په کشمیر کې په هندي ویراني ځواکونو د حملو ریښه په پاکستان کې ده او دواړه ترهګر ډلې په پاکستان کې د پوځ او حکومت تر ملاتړ لاندې خوندي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په ښارونو کې د واټونو د تاریخي نومونو د ساتلو او ارزښت لپاره یو ځانګړی کمیسیون په کار پیل کړی دی. د وزارت وایي ازادي رادیو ته ویل چې دا کمیسیون به ډیر ژر له کابل ښاروالۍ سره په ګډه د واټونو لپاره نومونه تصویب کړي. ځینو کابل ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ځینې چارواکي او زورواکي له دولت او خلکو سره له همغږۍ پرته په خپلو نومونه واټونه نوموي چې دا د قانون خلاف عمل دی. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د واټونو د تاریخي نمونو د ساتلو او تازه نمونو د تصویب لپاره کار پیل کړی دی. د دغه وزارت وایان محمد صابر مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ډیری واټونه یا بې نومه پاتې دي او یا د داسې کسانو په نوم نومول شوي چې وړتیا یې نه لري، او په خبره یې د همدغې ستونزې د هواري لپاره د جوړ شوي کمیسیون لخوا پر مقررې کار روان دی.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو کمیسیون چې دلته د څو ارګانونو نه تشکیل شوی دی، د واټونو او د جادو د نومولو د کمیسیون په نامه باندې چې دوی خپلې 15 ورځنۍ جلسې دلته ترسره کوي او مهم موارد په دغه کې تصویبیږي د یوې ځانګړې مقررې پر اساس باندې چې هغه دلته شته دی. په هغې کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تاکید په دې باندې و چې د کابل ښار د واټونو تاریخي نومونه دې وساتل شي. د جادو او د واټونو نومونه په کمیشن کې تصویبیږي او بیا هغه ځایونه به د خاروالۍ د خانه رسمن د تصویب د کمیشن نو وروسته رسمن نومول.
د دغه وزارت په خبره هڅه کیږي چې د خار واټونه د هغو کسانو په نوم ونومول شي چې د هیواد او خلکو لپاره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وي او ټول منلي خلک وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د کابل ښار پر واټونو چې تاریخي نومونه لري جنجالونه شوي دي. په وروستیو څو لسیزو کې د کابل ښار ډیری واټونه له خپلو اصلي نومونو اړول شوي او په خپل سري ډول د اشخاصو په نوم نومول شوي چې اړوند ادارې هم پر وړاندې چوپ پاتې دي. له دې سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کوي چې د ځینو زورواکو او چارواکو له لوري د هیواد د قانون، تاریخ او فرهنګي مسایلو برخلاف واټونه په بیلابیلو نومونو نومول کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نام احمد نصیر است، باشنده ولایت
کابل. منم احمد نصیر د کابل اوسیدونکی یم. ما غوښتنه له هغو کسانو نه چې ودونه په خپل نوم نوموي دا ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره دې همغږي ولري. دویم دا چې په دې اړه دې د خلکو نظر هم واخیستل شي او د هغه کس په نوم دې ودونه نومول شي چې وړتیا یې ولري. فرحات کابل شهر اوسیدونکی یم. ډېرې داسې ودونه شته چې ځانګړي نومونه نه لري. هر چا که زورواکي او که چارواکي دي په خپل خوښه یې نومولي دي چې دا د قانون خلاف
کار دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له رسنیو او اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د واټونو د نومونو د مول لپاره دي له دوی سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. تاریخ صافیم د کونړ ولایت نه. زه یو غوښتنه لرم، هغه دا چې په کونړ ولایت د رایپیر ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه را په دې خوا کار نه کوي. د آزادی رادیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي، دو درې ځل د دې منطقې خلکو د فیاګانو په حق لاندې په نشتون په حق لاندې غږ جوکو، خو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مهاجراتو لخوا نه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی. غوښتنه کوم تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي. مننه د ازادۍ راډیو.
السلام علیکم، زه د ولایت روزګان د ګیزر د ولسوالۍ څخه خبره کوم. منی عبدالناصر دی. زموږ کلی د ګیزاب ولسوالۍ کښې زموږ کلی د احمد خان په نامه دی. چې ګران ورور نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران ووري، اوبه خوري دي کوچنیان او لویان سپین ویري ټول د نس پر نس ناست په مرضۍ اخته دي. اوس له اوبه خوري د عالم چې تېر وخت هم موږ اوبه نه لرو، اوس به دغه نیزه بیا زیاته شوې ده چې اوبه خوري دي کوچنیان د نس ناست په مرضۍ اخته دي، سپین ویري اخته دي، چې دا اوس دوه دانې مړ شوي دي. او نور دغه خبره اوس د خپل مریض یم او کوچنی مریضان مې له سره دي چې د هغو اقتصادي کمزوري دي او خلک هم کمزوري دي، اقتصادي کمزوري نه لري، اوبه هم خوري دي. موږ د دغه خو دا غوښتنه کوو د زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسوي په انتخاب